دا مشال رډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې فکس 12 بجې دی او په کابل کې د سهار 11 نیمې دی. په دې خبري سات کې وزه پامیر ساحل او اسرار العالم مومن در سره یو په خبري سات کې باور چې د قبایلی سیمې خیبر په قمبر آباد کې پر کورونو د راکټونو توغندي ورېدلې دي چې په کې 9 لسی وګړي د ښځو او ماشومانو په شمول وژل شوی دي. همدارس په شمالي وزیرستان کې جرګې پریکړه کړې ده چې عملیات کېږي نو کډوال به افغانستان ته ځي. نور رپورټونه هم لرو او کلتوري رپورټونه هم لرو. خو ورزو اسرار العالم مومن ته دې محل خبرونو لپاره
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان په خبر ایجنسی کې د یوې کورنۍ نه کسان د ماټر په ګولو وجل شوی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې او چارواکي د حقانی شبکې د یو مهم قومندان بدرالدین حقانی د وجلو پخلی کړي. او په شام کې د بشر حقوقو کارکونکو وایي له دمشق ښار سره نږدې په یو خارګوټي کې لږ تر لږه د 200 کسانو مړی موندل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر ایجنسی په باړه کمر آباد سیمه کې په کورونو د ماټل ګوري راپریوتې دي چې پکې د یوې کورنۍ نه غړي وجل شوی دي او پنځه نور جوبل دي. دغه ګولې د عبدالکریم نومیتن په کورنۍ راپریوتې دي. نوموړي مشالې ډوته ویلي دي چې شپږ کسان یې ځای پر ځای وجل شوي او درې نور په اسپیټال کې ساور کړي. د یاد سیمې اوسیدونکي وایي دغه ګولۍ د امنیتي سرتیرو لخوا ویشتل شوې دي. خو بیا د پوز د اطلاعاتو اداره ISPR دا تورونه ردوي او وایي د دې تر شا د وسلوالو لاس دی. خو وسلوالو هم د دې څخه انکار کړی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې او چارواکي د حقانی شبکې د یو مهم قومندان بدرالدین حقانی د وجلو پخلی کړي. د ملي امنیت د چارواکي د نوم نه خودلو په شرط له مشالې دو سره په خبرو کې ویلي چې بدرالدین حقانی وجل شوی. رپورټونه دي په پاکستان کې مشر د حقانی شبکې یو مهم قومندان بدرالدین حقانی کې دیشي چې په یو ډرون برید کې وجل شوی وي. د هغه خپلوانو بی بی سی ته ویلي دي چې بدرالدین حقانی د تیرې نهې په ورځ په وزیرستان کې وجل شوی. خو پرون د تحریک طالبان نه پاکستان ویاند رسنیو ته ویلي وو چې حقانی نه دی وجل شوی. د پاکستان او امریکا چارواکو هم د دې تصدیق نه دی کړی. بلخوا د تیر جمعې په ورځو د افغانستان په کونړ ولایت کې د پاکستانی طالبانو یو ځایي قومندان ملا دادالله د ناټو په هوایي بریدونو کې وجل شوی وو. د کندهار چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو تیره اونۍ د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې یو لسنه ملکیان وجلی دي. د کندهار د امنیت مشر سمونوال رحمت الله اطرافی ویلی دغه ملکیان په معروف او سپین بولدک ولسوالیو کې په 214 کې وجل شوی دي. اطرافی زیاتوي د کندهار امنیتی چارواکو یو امنیتی پلان برابر کړي چې لمخې په ټولو ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفان پنخه کوي. په شام کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي له دمشق ښار سره نږدې په یو خارګوټي کې لږ تر لږه د 200 کسانو مړی موندل شوی دي. د بشري حقوقو کارکونکو دا وکوي چې دغه کسان حکومتي ځواکونو وجلی دي. په وجل شو کې مېرمنې هم شامل دي چې زیاتره پکې له نږدې څخه په ډزو وشتل شوی. د اپوزیشن لپاره کارکونکو وایي له دې سره په دارایا ښار کې د حکومت لخوا د وجل شو کسانو شمېر 200 ته رسیدلی دی. خو په میډیا د بندیزونو له کبله دا ګرانه ده چې د دې شمېرو پخلی وشي. تاسو د مشالېډونا خبرونه اورئ. د ایران په کوربتوب نن په تهران کې د یو سل شل ترقی پذیر هیوادونو کانفرنس شروع کیږي. د نان الاین موومنټ یا د بې طرفه هیوادونو تحریک په دې غونډه کې شاوخوا د 15 هیوادونو مشران ګډون کوي. په دې سازمان کې لوی هیواد لکه هندوستان او د غرب الهند جزیرو په شان وړوکي هیوادونه هم شامل دي. د میلمنو په دې لیست کې د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون نوم هم شامل دی. نوموړي وروسته له هغې د غونډې څخه د بایکاټ کولو په اړه سفارتي دباو نه دی قبول کړی چې د ایران ولسمشر احمدینژاد وار په وار خپل دا موقف تکرار کړی چې اسرائیل د کینسر دانه ده او په منځني ختیځ کې یې هیڅ زینشته. په وینزویلا کې د تیلو پاکولو په یو لویه کارخانه کې چاودنه شوې ده چې پکې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي. په چین کې بس له یو ټرک سره جنګېدلی چې پکې 28 کسان وژل شوي دي. د چین سرکاري خبري اجانس شینهوا وایي دغه ټرک له ګیس څخه ډک وو چې له وجې په دواړو ګاډو ور ولګېده. دغه پیښه نن د اتوار په سار د شکشي صوبې په یانان خار کې شوی. درې جوبل کسانو اسپیټال ته هم وړل شوی دي. د رپورټونو لمخې د عمرو شمیر زیاتې دي شي. او اخری خبردارې د امریکایي رسنیو د رپورټونو لمخې پخوانی امریکایي خلاباز او هغه لومبه انسان چې په سپوږمۍ قدم ایښو دی وو د 28 کلونو په عمر کې مړ شوی. دغه امریکایي خلاباز نیل آرمسترانګ د رواني میاشتې په لومبیو کې د زړه اپریشن کړی وو. د 1969 کال د جولای په 6 نیټه چې کله د اپولو 11 خلایي جهاز کمانډر آرمسترانګ په سپوږمۍ قدم کېښودو نو نوموړي ویلي وو: دیوای د یو تن یو وړوکی قدم د ټول انسانیت لپاره یو لوی ګام دی. آرمسترانګ له خپل ملګري خلاباز ایډرن آلډرن سره په سپوږمۍ شاوخوا 3 ساعته سفر کړی وو. دا او تازه مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولو مشال رادیو واوریدل چې اسرع العالم مومند درته بل تاسو موږ غږ په منځنۍ چپه شپږ سوه 21 کیلو هرتز اوري. د قبایلی سیمې خیبر په قمر آباد کې پر کورونو د راکټونو توغندي لګیدلې چې پکې نه کسان وژل شوي.
قمر آباد کې بړې پټیما کې د حاجی کریم پوجرا باندې په کور باندې یو ګولې راغله او سره کم کسان دوه کسان مړي په کمپلیکس پتل کې پرتې بقا څور کسان یو پسپل کورونو د یوړل.
په شمالي وزیرستان کې جرګې پریکړه کړې چې کاملیات کېږي نو کډوال به افغانستان ته ځي.
کاچیر دی په میز باندې جنگ مسلط کوو بیا وزیرستانای کوم د افغانستان طرف ته هجرات کو.
د افغانستان ملي امنیت اداره وایي د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې د حقاني وسلوالي شبکې او لوړپوړی مشر بدرالدین حقاني وژل شوی دی. په خوست کې لاس پلورون کې وایي خاروالۍ ورته کاروبار خراب کړی دی.
یاره نیم په نیمه خامو خفر کړو چې مخکې به 2000 کیلو یا 1500 کیلو کلچا بسلانو په دا کې 1500 کیلو هم ونه وته.
دا نور رپورټونه پر روان خبري سات کې اوریدای شي لمشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورټ ترازو د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی باړي په قمرخیلو کې پر کورونو د توغندۍ ورېدو په پیښه کې 9 ولسی وګړي وژل شوی دي. په دې پیښه کې 15 ولسی وګړي ژوبل شوی هم دي. د هم د پاکستان پوځ او هم وسلوال د دې پیښې پړې لمنرو انکار کوي. نور تفصیل د خپل خبريال پر رپورټ کې.
د خیبر سرکاري چارواکو او ویني شاهدانو په وینا تیر شپه د خیبر ایجنسی په باړه کمبر آباد سیمه کې په کورونو باندې درې مارټر ګولې را پریوتې چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 9 ولسی وګړي ووژل شول او نور 15 کې جوبل شوي دي. دوی وایي چې دغه ګولې د عبدالکریم نومیتن په کورنۍ را پریوتلې دي. د دغه کورنۍ کسان وایي چې شپږ کسان یې ځای په ځای ووژل شول او نور درې یې په روغتون کې ساه ورکړه. دوی وایي چې په دې وژل شوو او جوبل شوو کسانو کې د 8 او 9 کالو ماشومان او تر 16 کالو پورې ځوانان هم شامل دي. د دغه پیښې په حق لباندې په باړه کې یو فلاحي ادارې کارکونکی شاه جهان اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
کمر آباد کې د بړې پټیما کې د حاجی کریم پوجرا باندې په کور باندې یو ګولې راغله او تر دې دمه پورې لکه موږ سره کم کسان دوه کسانو مړي لاسونه په کمپلیکس پتل کې پرتې بقا څور کسان یو پس پر کورونو یوړل. چې کم کسان زخمیان رضاکار روډ او هغه اوس په ټي ټي ایچ کې او په ادارې کې علاج روان دی. د عبدالله کم پکې وفات شوی شهید شوی دی 9 سال عمر دی. چې کم بل پکې عبدالسلام دی هغه عمر 8 سال دی. چې کوم عبدالجلیل دی هغه عمر 12 سال دی. نو دا چې لکه زیات پکې زنانه یا ماشومان پکې په دې کې زخمي کېږي او شهیدان کېږي. دا کې څه بدای چې لکه هر شپه سکوټي پوسټ معلوم سمت نه ګولې راولي او هغه په مختلف کورونو باندې ورځيږي.
د باړې کمبر آباد سیمې د پیښې پاړه باندې د دغه سیمې یو ځای مشر اقبال اپریدی خپل خیالات صدا سره څرګند کړل:
او زموږ د دغه شانتي واقعیت او شدید مزمت کو موږ به سبا د دې خلاف مظاهره هم کوو. موږ به پرېسنفرنس هم کوو. موږ په علاقه باندې کرفیو دا ماټرې تیوارېږي. کله په داخلو کې او کله په ملک جن کېلو کې او کله په شدوبار کې او کله په کمبر خېلو کې. نو لحاظه د حکومت نه زموږ دا مطالبه ده چې فوري دې دا ځنه زیاتې بند کړي.
د کمبر آباد سیمې خلک وایي چې دغه مارټر ګولې په دوی باندې امنیتي سرتیرو لخوا راوشتل شوی دي. خو بیا د پوز د اطلاعاتو ادارې ای اس پی آر یو چارواکي کې ویلي دي چې دغه ګولۍ امنیتي سرتیرو نه دی وشتلی او د دې ترشا د وسلوالو لاس دی. خو بیا په دې سیمه کې وسلوالو هم د دغه ګولۍ د وشتلو نه انکار کړی دی. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالې ډلې لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات روان دي او د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال پکې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړي او په زرګونه خلکو یې د بدامنۍ له امله دغه سیمه هم پریښې ده.
په زرګونه خلکو د بدامنۍ له کبله دا سیمه هم پریښې ده. هلته په کور باندې مارټر ګولۍ ورېدلې دي. همدارز همدغه د باړې له اکاخېلو یو شمېر خلکو خپلې کړې وړې دي او د اکاخېلو خلکو د ریز د خپل کړې دي چې په سیمه کې حالات کړکېچن دي او پر کورونو د راکټونو مرمۍ لګي نو ځکه دوی له دغې سیمې ځي. دا چې تر اوسه له دې علاقې څومره خلکو کور پریښې دی او چارواکو د دوی د خوندي ځایونو ته رسولو لپاره څه کړي دي په اړه د مشال راډیو د خبریال رپورټ.
د خیبر سرکاري چارواکو په وینا د خیبر جنسي په باډه کاخیلو سیمه کې د اکاخیلو امن لخکر او وسلوالې ډلې لشکر اسلام ترمنځ د کړکېچنو حالاتو له وجې په سلګونه خلکو د دغې سیمې نه وتل پیل کړي دي چې زیاتره پکې د سلطان خیلو قبیلې خلک شامل دي. د یادې سیمې خلک وایي دلته د امن لخکر او وسلوالو ترمنځ او یا هم بیا د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال ولسي وګړي هم په نښه کیږي او په دې وروستیو کې په دې سیمه کې د مارټر ګولو د راپریوتو په نتیجه کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده او کورونه او څاروي هم په نښه شوي دي. نو ځکه اوس دغه سیمه پرېږدي او خوندي سیمو په طرف روان دي. په دې حکله باندې د باړې اکاخېلو سیمې یو تن کریم خان پرېدی مشال ریډیو ته وایي
خلو کې حالات ډېر زیات کشیده دي او خلکو له ډېر زیات تکلیف ته ګوله باري دي او خلکو ډېر په کافي تعداد کاډې وغیره شروع کړي دي او لاندې د نفوس له خوا طرف ته روان دي. تقریبا 80% خلک وتی دي او دا 20% مزید خلک نور هم لکه د وټو کوشش کوي دي روان دي وزي اوسن جیرو وی دي ګوله او مخکې هم راتللې او د شپې د اکثر له شپې په یو بجه په کوله باندې ګوله روان ودلې او مسلمان هم کې شیدون شول زنانه هم کې ولګېدلې او زنانه
او د باډي اکاخېلو سیمې او بلتن توکل خان اپریدی په دې اړه وایي دا چې د باډې نه بې کوره شو خلکو د خوندي کولو دپاره حکومت څه ګامونه پورته کړي دي او دوی ته کوم ډول اسانتیاوې ورکوي په دې حکله باندې د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویاند عدنان خان وایي
دغه شان دمنه تاسو چې څنګه وګورئ دا که خیر نه فرض کده چې ډیسټیسمنت شوی نو هغه هم زموږ سره هم په چي دوه کیمپ کې هغه ته درې شي دوه تور کولې شو دې کې موږ دا چې کوو چې زموږ سره کوم په کیمپ کې خلک پاتې کیږي نو هغه ته موږ د خیمه سہولت ورکو دا شان دې په کیمپ کې نور د تعلیم صحت او د خوراک چې کوم ضرورت دی هغه له پوره کوو د غیر خوراکي اشیاء د لوخي درګي دغه د پاره د ژوند پیرول لپاره نور څه ضرورت سامان چې دا واسو
د کډوالو نړیواله ادارې یو ان ایچ سی آر د وینا تر مخې اوسه پوری د باډې نه خواوشا درې لکه کسان بې کوره شوي دي چې ځنې کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي. یاد دی وی چې د خیبر جنسۍ په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او دلته اوس د اکاخېلو امن لخکر هم د وسلوالې ډلې لشکر اسلام پر ضد په دې سیمه کې مزاحمت کوي او د اکاخېلو امن لخکر ځایي خلکو ته ویلي دي چې تاسو دغه سیمه مه پرېږدئ او ژر به دلته حالات برابر شي.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 4 بجو
پښتانه پنړی کی
په 28 منټه کم 5 بجو
زړی سندره
په پاوکم 5 بجو.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د شورا یو غونډه شوې ده چې پکې د اوتمانزو مشرانو او دینی عالمانو ولست ویلي چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات کیږي نو دوی دې بیا د پاکستان ښارونو پر ځای افغانستان ته کډه وکړي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو اشاره د پاکستان حکومت ورکړې دي، خو دا لا روښانه نه ده چې هلته به عملیات وشي او کنه، او که کیږي هم نو کله به پیلېږي. نور د مشال اړیو د خبریال پر رپورټ کې
تیره ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان ایجنسی سب ډویژن میرالی ایدک کلی دارالعلوم نظامیه په مقام باندې د شمالي وزیرستان ایجنسی شورای مجاهدین قومت منځای مشرانو علما کرامو او عام ولس یوه لویه جرګه وشوه چې پکې د 2000 نه زیات مشرانو علما کرامو او عام ولس ګډون درلوده. په دغه جرګه کې مشرانو د خبره په ډاګه کړه چې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د دولت سره امن مائده برقراره ده او د دولت لخوا د امن مائده بیا بیا مخالفت شوه، خو دوی بیا هم په دې مائده باندې ټینګ ولاړ دي. شورای شمالی وزیرستان او نورو مشرانو دا هم وی چې د دولت لخوا په امنیتی پوستو باندې خلک ازاره ولی شي چې باید ترې ډډه وشي. په دغه جرګه کې مشرانو په دې خبره زور ورکو چې د غلطه د فوزی عملیاتو خبرې روانې دي، خو دولت په دې خبره خاموشه ده. دوی وی کچرته دولت عملیات کول نه غواړي نو بیا د خاموشي نه بلکې په رسمي توګه دې دا خبرونه رد کړي. شورای شمالی وزیرستان عوامو ته دا اعلان هم وکړو چې کچرته فوزی عملیات کیږي نو بیا د پاکستان نورو خارونو ته د اپریشن نه متاثره خلک کډې نه وړي، ځکه چې دغل ته به هم د دوی سره کم سلوک نه کیږي. دوی عوامو ته اعلان وکړو چې د کډوالۍ په صورت کې د افغانستان ته کډې وکړي، او دوی به د افغانستان دولت سره خبرې کوي چې یوازې به د کډوالۍ په صورت کې متاثرین کډې وړي او کوم مسلوال به په دغه متاثرینو کې افغانستان ته نه واوړي. کله چې مشال ریډیو په دغه جرګه کې ګډونوال د ګرین وزیرستان امن جرګې پخوانی مشر مولانا ګل رمضان وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل
کون علماء کرام کې مده موجود وي او د وزیرستان شورا چې کې مده آرو غلی و د پدامن د ټینګورای وک چې کوم وخت نه د میز معاهده د حکومت سره شوې دو پاغه معاهده مند میز برقراری او پاغه مند ویلوړي د خپل وطن سره د جنگ خوښ نشته. د په میز مند جنگ نه مسلط کوي، د امریکای په خوله باندې قابل فرض و تقدیر په میز مند د جنگ مسلط ک بیا میز وزیرستاني حکومت دا لوند طرف ته د میز هجرات نه کوي، یو میز د افغانستان طرف ته هجرات.
چې د جرګې مشرانو دغه خبرې د انتظامی سره شریکې کړې او کنه نو موړې زیاتوي
کاچیرې بودې په میز باندې جنگ مسلط کوو بیا وزیرستانای کوم د افغانستان طرف ته هجرات کو او خپل چې کوم طالبون دي هغه نه کوړه هجرات کو نو پرته هجرات د انتظامی سره د خبرې شریکې کړلې او د میز وته وویل چې ټول مسائل په مذاکرات باندې حل کیږي او په جنگ باندې چیرته یو مسله نه دخل شوی.
دا یادونه ده چې دا په اول ځل دا چې عوامو ته د جرګې لاړه د هیواد نورو برخو ته د هجرت پر ځای د افغانستان په طرف کډه کولو اعلان شوی دی.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صافې اوریدلی شئ.
د افغانستان د استخباراتو ادارې و چارواکي د نوم نخ پرېدو په شرط تایید کړی دا چې د سراج الدین حقانی ورور بدرالدین حقانی د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یوې حمله کې وژل شو دی. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورسپانې د حقانی شبکې د دغه مهم مشر د وژل کېدو خبر ورکړی و. که څه هم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د طالبانو تحریک د بدرالدین وژنه رد کړې ده. په دې اړه له کابله د زبیر ژمن رپورټ اورو.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست یو مسول تایید کړ چې د جلال الدین حقانی زوی بدرالدین حقانی د پنځشنبه پورس په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې وژل شوی دی. د دې ادارې یو جګپوړي مسول د نوم د نخپرېدو په شرط وویل په دې حمله کې د بدرالدین حقانی په ګډون یو شمېر نور وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. دغې سرچینې وویل بدرالدین حقانی له نورو بریدونو سربیره په کابل کې په انټر کانټینینټل هوټل د تیر کال په برید کې هم لاس درلود. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورسپانې راپور ورکړی و چې بدرالدین حقانی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د جمعې د ورځې په برید کې په شمالي وزیرستان کې وژل شوی. امریکایي او یا هم پاکستاني چارواکو رسمن تر اوسه د نوموړي وژنه نه ده تایید کړې. که چیرې د بدر الدین حقانی وژنه تایید شي، نو په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته به لویه بریا وي. له خپل ورور سراج الدین حقانی څخه وروسته بدر الدین حقانی د دې شبکې تر ټولو مهم مشر بلل کیږي. د دې راپور تر لیکلو پورې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو او یا هم حقانی شبکې د بدر الدین د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان د طالبانو تحریک چې په وزیرستانونو کې ډیر فعالیت لري، د نوموړي وژنه رد کړې ده. د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان احسان الله احسان رسنو ته په کونړ کې د دوی د یو قومندان مولا دادالله وژنه تایید کړه، خو د بدر الدین حقانی وژنه رد کړې ده.
د زبیر ژمن پر رپورټ کې مو اوریدل چې د بدر الدین حقانی د وژنې په اړه باندې د افغانستان د ملي امنیت ادارې پخلی خو کړی دی، خو پاکستان چې دی هغه بیا په قبایلی سیمو باندې د بی پیلوټه الوتکو پر ضد احتجاج هم کوي او دا ناقانونه بولي. پاکستان ویلي په قبایلی سیمو کې د امریکا لخوا د بی پیلوټه الوتکو د حملو پر ضد د انصاف نړیوال عدالت تر تلو پر ځای پر داسې تګلار غور کوي چې د دواړو هیوادونو لپاره د منلو وړ وي. دا څه تګلاره کېدای شي؟ په دې اړه د اسرار عالم مومند رپورټ.
پاکستان ویلی دی هغوی په قبایلی سیمو کې د امریکا لخوا د ډرون بریدونو پر ضد د انصاف نړیوال عدالت ته د تلو پر ځای په داسې تګلاره باندې غور کوي چې دواړو هیوادونو لپاره د منلو وړ وي. هغه کومه تګلاره کېدای شي چې د پاکستان او امریکې دواړو لپاره د منلو وړ وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود مشالې ته وویل،
زما په خیال دا کوشش کیږي چې ډرون الوتکې پاکستان ته ورکړل سي، خو دا ممکنه نه ده. خو دا ممکنه خبره ده چې دواړه هیوادونه د استخباراتي معلوماتو په شریکولو کې له یو بل سره همکاري وکړي، خو د دې لپاره ضروری ده چې دواړه هیوادونه پر یو بل اعتماد زیات کړي.
خو په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو او د پوس پخوانی بریګیډر محمد صاد وای، د امریکا لخوا په قبایلی سیمو کې د ډرون حملو ودرولو یوازنې حل دا دی چې پاکستان خپل ځمکه له اروپا کو پاکه کړي.
امریکا سره نه هدي مقابله کولی شي. د امریکا سوپر طاقت ته پاکستان ایر فورس کو دغه مداخله توګه به دغه انتقال څخه ختم کړي، ځکه چې نیټو لارې بندې شوې. امریکا په دې باندې بالکل خبر ته تیار نه و چې د ډرون حمله باندې خبره ترې وشي. زما په خیال باندې پاکستان خپل علاقې صفه کړي، په ټول اسانه طریقه د پاکستاني ذات په دې کې محفوظ شي، امریکا به جواز هم پاتې نشي.
د پاکستان د بونو چارو وزارت ویان وای، اوس چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې کوم ډرون بدون کیږي، نو په هغه کې د دوی رول نشته او امریکا یې په خپل مرزي کوي. په دې خبرو کې څومره صداقت دی؟ په جواب کې یې د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر محمد صاد وای،
خبر خو چې کوم دین هغه صحیح دی چې پاکستان ته خبر ورکړي یم نه کړ. پاکستان نه یو ودا و سره مفاهمت و چې تاسو دلته حمله کولی شئ، کې دې کې غیر ملکیان دی هغه جنگیالي دي چې افغانستان کې ساخري جنگ کې. نو زما په خیال پرویز مشرف داسې اجازه ورکړي، ځکه چې پزمکه باندې ودوم ځای ورکړو شمسي کوم چې هوایي میدان او هغه باندې د امریکې کنټرول او هغه ځنه بدار او تر منس کې پکې امریکې دا شک پیدا شو چې کلم پاکستان سره معلومات تو تبادله کیږي، نو هغه کې هغه کسان چې کم دینو هغه ته مخکې نه اطلاع ملو شي او هغه راځي خالي کې او زمونږه وار چې کم دینو خالي لار شي. اوس صدا سه هغه نږدې تعلقات نشته. نو دا سیدا چې نو زموږه خبره پاکستان ته پوسکي او نه د پاکستان نه اجازه تخلي نه سه معلومات تبادله کوي.
کچري پاکستان وایي چې په قبایلی سیمو کې د امریکایي جاسوسي الوتکو له خوا بردونه د دوی په مرزي نه کیږي، نو بیا د پاکستان څه مجبوریاں کېدې شي چې دا مسله د انصاف نړیوال عدالت ته نوړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه حسن اسکری وایي،
ڈرون حملے په هغه سیمو کې کیږي چې د پاکستان موثره کنټرول پکې نشته او وسلواله طالبانو او نورو اورپکو ډلو ور باندې قبضه کړې ده. او که په داسې صورت کې پاکستان ملګرو ملتونو او د انصاف نړیوال عدالت ته هم لاړ شي، نو کامیابي به ورته ترلاسه نشي، ځکه چې غربي نړۍ له پاکستان غوښتنه کوي چې خپلې قبایلي سیمې له اورپکو پاکې کړي او هلته خپله عملداري یقیني کړي. نو د ډرون بریدونه به پخپله ودرېږي.
که څه هم د پاکستان حکومت اولس وار په وار امریکا ته احتجاج کوي چې په قبایلی سیمو کې د ډرون بریدونه ودروي، خو کارپو بریګیډر صاد وایي دغه د مسلې حل نه دی او یوازنۍ لار دا ده چې پاکستان خپل ځمکه له اورپکو پاکه کړي. نو دغه رنګ لدی وروستو به له امریکا سره هیڅ جواز نه وي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د جاسوسي الوتکو د لارې بریدونه وکړي.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
پخوا تر دې چې اریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
مشال رادیو ته وګیاست، زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د پاکستان په شمال کې له افغان پولې او چترال سره نږدې د کالاش سیمه پرته ده. کالاش ته کیلاش او کافرستان هم ویل کیږي. په دې سیمه کې لګکیان وسی چې خپل ژبه، خپل دودونه او خپل یو ځانګړی مذهب لري. په کالاش کې له شاوخوا یو کال راهیسې روانې سخت دریزې وسته د سیمې خلک اړ کړي دي چې خپل دودونه پالل پرېږدي. د بیلګې په توګه ورځې مخکې یو شپون وسلوالو تښتولی و چې بیا یې وواژه. د کالاش اوسیدونکو د دې شپون وروستي مراسم د ویرې له کبله ادا نه کړل او دی یې خاورو ته وسپاره. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث پر رپورټ کې وو.
د ځایی ولس او د کیلاش د بمبوري تنې د پولیسو په وینا د اختر نه درې ورځې وړاندې د کیلاش د ټولنې یو شپنکی عبادالدین چې خپل شپک سوا غړي بيزي د کیلاش په سیمه کې سرولې نامعلومه وسلوالو وتختولو او بیا یې مړی د اختر په شپه اوموندلې شو او بیا د کیلاش ټولنې بغیر د خپل روایتو زر تر زره خاورو ته وسپارلو او د درې ورځو د غړا او غمیزو سندرو هغه رسمې د عبادالدین د مړی نه تیر چاپیره ادا نه کړو کوم چې د کیلاش د خلکو د پیړو راسی زور رسم دی. په دې لړ کې د سیمې یو ځایی خبريال ګلحمد پروخي مشال ریډیو ته وویل
د کیلاش خلک چې کله مریوشي ناغوي خپل مړي درې ورځې ماضي رسم په دستور کوي، فایرنګ کوي، ګډاګاډې کوي، د هغه تعریفونه کوي او چې کله زرالند رشي ناغوي کې یو ورځ دستور کوي. په دا رومبني واقعوا چې په کیلاش خلک دونه یریدلي دي چې هغوی د خپل مړي بغیر د رسم نه د هغوی چې کوم مذهبي رسومات دي یا دستوري دي د هغې نه بغیر یې حق کو.
په سیمه کې د بدامنۍ او پاکستان افغانستان پولې ته نږدې د ترګری پیښو د چترال د کیلاش د ځانګړي کلتور سلور زره لګکۍ د یری ترهې سره مخ کړی دي او د کیلاش د خلکو پر رسمونو او رواجونو یې بد اغیز پرې باسلې دي. په دې لړ کې د کیلاش د سیمې یو اوسیدونکي نور شهیدین مشاد ریډیو ته وویل چې د نامنۍ او د ترګری د پیښو لوجې دوی د تحفظ د نشوالي د احساس سره مخ دي او دوی نشي کولای چې خپل خوشحالۍ او رسمونه د پخوا په شان ولمنځي. مخکې به چې مونږ سرنګ خپلې خوشحالۍ او رسمونه لمنځل نن سبا هغسې نشو کولی ځکه چې نن سبا د هر چا په زړه کې یره ترهه ده چې څه ناڅه بده پیښه به رامنځته شي ولی بیا هم خلک کوشش کوي چې خپلې خوشحالۍ او رسمونه ولمنځي او په کومه بېدردۍ چې دغه شپنکی عبادالدین وژل شوی دی داسې پیښې مخکې هم رامنځته شوې دي خو دا تازه پیښه ډیره د افسوس وړ ده او د دې له وجې د کیلاش په خلکو کې ډیره یاره ترهه خوره شوې ده. هم د کیلاش د سیمې د امنیت په اړه مې چې کله د چترال د ډي سي او رحمت الله وزیر سره د تماس نیولو په بیا بیا هڅه وکړه نو په دې کې مو بریا ترلاسه نه کړه خو د بمبوري تنې د پولیسو مشر اس اچ او سید الله مشال ریډیو ته وویل چې کوم ځای کې د کیلاش خلک اوسېږي هغلته کې دوی امنیت ټینګ ساتلی دی خو د کیلاش لری پروتو ځنګلونو ته دوی نشي تللی او پاکستان افغانستان پوله ترې هم ډیره لری ده. او د چترال ځایی خبریال ګلحمد پروخي مشهد ریډیو ته وویل دا یادونه وړ ده چې څه موده وړاندې مدني ټولنو هم د حکومت او نړیوالو ادارو نه غوښتنه کړې وه چې د کیلاش د لرغونی کلتور د حفاظت لپاره دی کیلاش یو نړیوال میراث یا ورلد هیریټیج سایت وګرځول شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
زبوږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه ویشت کلو هرتز او www.mashalradio.com باندې اوري. اسرار العالم مومند راغلی دی لده د مهال خبري سرټکی او ځکه چې دولس نیمې بجې شوې دي.
د پاکستان د خیبر ایجنسی په باړه خمر آباد سیمه کې په کورونو د ماټر ګولې راپېوتلې چې پکې د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوی دی او پنځه نور ژوبل دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې او چارواکي د حقانی شبکې د یو مهم قومندان بدرالدین حقانی د وژلو پخلی کړی. د کندهار چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو تېره اونۍ د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې یولس تنه ملکي وګړي وژلي دي. په شام کې د بشر حقوقو کارکونکي وایي له دمشق ښار سره نږدې په یو خارګوټي کې لږ تر لږه د 200 کسانو مړی موندل شوی دی. د ایران په کوربتوب نن په تهران کې د 160 ترقی پذیر هیوادونو کانفرنس شروع کیږي. په وینزویلا کې د تیلو پاکولو په یوه لویه کارخانه کې 14 شوې ده چې په کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوی دي. او د امریکایي رسنیو د رپورټونو لمخې په خواني امریکایي خلاباز او هغه لومبه انسان چې په سپوږمۍ قدم یې خوده و د 20 کلونو په عمر کې مړ شوی.
مشال رادیو ته غوږ یاست او سم مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال ریاض مسخیل د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو ادارې راخیستې دي او مهمه برخه درته په پښتو ژباړلې دي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپل ادارې کې د وزیر اعظم عدالت ته د پیښې په اړه لیک کړی دی او وایي چې په دغه حواله ایوان صدر کې د اعلی پای غونډه هم شوه چې پکې اکثریت دا مشوره ورکړه چې وزیر اعظم د عدالت ته نزي. خو ولې د ولسمشر خیال دی چې عدلیې سره څه قسمه تاوتریخوالی نه دی پکار. ادارې اخره کې وایي چې سپریم کورټ تر ټولو معتبره او مقدسه اداره ده او د ملک یو اهم ستن ده، نو ځکه د جمهوریت د ودې لپاره ضروري ده چې د انارو معاملې کې یو داسې لار راوستي شي چې جمهوریت ته زیان ونه رسي. اوس چې ټول ټاکنو کې یو څو میاشتې پاتې دي، دا به ډېره ښه وي چې هر څه په سم ډول ترسره شي او داسې قسمه فیصلې په ولس پرېښودي شي چې هغوی دې ته څنګه ګوري. دا فیصله به ټول ټاکنو کې وشي. د اردو ژبې ورځپاڼې ایکسپریس خپل اداریه کې لیږي چې د پاکستانی روپې په مقابله کې د ډالر بیا یو وار بیا لوړه شوې ده او په انټر بینک کې اوسنی نرخ 4.9 روپې او یا پیسې چلیږي. اداریه وایي چې د پاکستان زر مبادله په ذخیره د مخکې نه دباو دی او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ته د 400 ملیون ډالرو قرض واپس کولو سره به دا دباو لا زیات شي چې ورسره به د روپۍ قدر هم راکم شي او دا شان به د غیر ملکی قرضو حجم لا سیوا شي او ورسره به ګرانی هم زیات شي. ادارې مخکې وایي چې حکومت له پکار دی چې د نړیوالو ادارو خصوصا IMF او نړیوال بانک نه د قرض اغستو کې کمی راولي او که ضروري وي نو د دې لپاره د پارلیمان کې قانون سازي وکړي او ورسره دی د تیلو راغوښتل هم کم کړي، ځکه چې نړیواله منډه کې د تیلو نرخونه هم ډیر اوچت دي. نو دې سره به هم پاکستان ته د قرض اغستو ضرورت کم پیخیږي. باید چې داسې پالیسي خپلې کړي شي چې ورسره قرض اغستل کم شي، نو د دې بوج به د زر مبادله په ذخیرو نه پریوزي او نه به د روپۍ قدر کمیږي. او د اردو ژبې بل ورځپاڼه جنگ پلې ادارېیې کې لیکي چې وزیر اعظم رجا پرویز اشرف د داخله چارو وزیر رحمان ملک ته هدایت کړی دی چې ملک کې د موبایل سرویس غلط استعمال مخنیوي لپاره په فوري توګه اقدامات وکړي. ادارې لیکي چې د موبایل صنعت په ټوله نړۍ کې ډېر په تیزۍ سره ترقی کوي او دا نه یوازې د کروڑونو انسانانو ترمنځ د رابطې یو ذریعه ده، بلکې سرمایه‌کاری هم خزریه ده او دا بندول په هیڅ توګه ممکن ندی. ورسپان لیکي چې د نړۍ په نورو ملکونو کې موبایل سیم اغستونکو لپاره غیر ملکیان خپل پاسپورت کاپی جمع کوي. د غرنګ ملکی وګړي هم د خپل شناختی کارت کاپی ورکولو سره سیم اخلي. خو بدقسمتي ده چې پاکستان کې د بهتیاتۍ له وجې داسې مونږ د شرخوخو په لاس ورغلي دي چې له وجې یو شمېر د ترهګرۍ کاروایانو کې استعمالیږي. نو حکومت له پکار دي چې هغه ټول سیمونه بند کړي کم چې د شناختی کارت د کاپی یا تصدیق نه بغیر ورکړي شوی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې مولا پاکستانه د خبریدونکو ورځپاڼې د نیوز انټرنیشنل یو مقاله راخیستې ده چې پکې په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې پر ممکنه پوځي عملیاتو باس شوه دي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د انټرنیټي یا سایبر بریدونو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. د دوړو مقالو مهمه برخه له ګلای ازاورو.
دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې د پخوانی سفارتکار ظفر هلالي په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو په اړه یو لیکنه خبره کړي. د لیکوال په وینا د فوج لخوا په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو نه ډډه کولو کې یو خبره ده کیږي چې په هیواد کې فوج یو داسې باوري اداره ده چې خلک پرې اعتماد کوي، نو فوجي عملیاتو سره د ادارې ته زیان رسیدای شي. د دې ترڅنګ دا هیواد د فوجي عملیاتو نتیجې هم نشي زغملی. لیکوال وایي د هغوی په فکر نه هم یو ملګری او نه هم دښمن دا دلیل ومني. لیکوال ځتبی چې یو بل خبره ډیره حیرانوونکې ده چې فوج وای د شمالي وزیرستان عملیات په داسې سیاسي نتیجې را برسېره کړي چې سنبال به نه کړي، نو د دې په فکر د پاکستان په فوج کې د نیم نه زیات سیاستدانان دي نه چې فوجیان. لیکوال وای د پاکستان فوج مشر جنرال کیانی ترجیحاتو ته کتنه وکړو نو دا خبره یاده کوي چې تر هغې پورې دوی انتظار کوي چې تحریک طالبان پاکستان په سوات او په بونیر کې خپل عملداري پخ کړي. د لیکوال په وینا فوج په هغه وخت کې هم انتظار کوي چې وسلوالو په ولس ظلمونه کول او خلک یې حلالول. د سوات خونی چوک او د طالبانو زیاتو د خلک راپاره نه کړل او په ورځپاڼو کې بعد د طالبانو د ظلمونو لوی سرخی راتللې. د لیکوال په خبره فوج هله کاروای وکړه چې کله چاند بیبي طالبانو ووهله او د هغې چغې خلکو واورېدي، نو کیانی دا خبره محسوسه کړه چې ولس مرستې ترلاسه کړه او فوجي عملیات کول پکار دي. د لیکوال په وینا د هیواد خارجه پالیسي چې له مودو راهیسې جمود ښکار ده کې بدلون به هم د فوج په خوخه راځي. بلخو واشنگتن پوز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا فوج د مخالفینو پر ضد سایبر بریدونه پیل کړي دي. ورسپانه د یو امریکایي چارواکي لیفټننت جنرال ریچارډ پی ملز د خولي وای چې په افغانستان کې د امریکایي کمانډر په حیث په 2010 کال کې په موثر ډول سایبر عملیات کړي وو. ملر زیاتوي چې هغوی د دښمنانو په نیټورک یا جال کې ورننوتی وو او لزان یې دفاع کړي وو. د دې ترڅنګ د دښمنانو هغه هڅې هم شنډې کړي چې غوښتل یې دوی عملیات زیانمن کړي. ورسپان لیکي چې د امریکا دفاعي پلان جوړونکي له 1300 کلونو راهیسې دا پالیسی جوړوي چې د دښمنانو لخوا د سایبر بریدونو مخه ونیسي او دا په دې رستو کې څرګنده شوه چې امریکا په دې لړ کې یو جدید او موثر پروګرام جوړ کړي.
مشال ته غوږ ونیسي چې د نړۍ له حال خبر شي.
د افغانستان روسي جرګې په خپل عمومي غونډه کې ویل د هیواد پر ختیځو سیمو له پاکستان د ورول شوې او توغندیو پر مسالې که د بهرنیو چارو وزارت سم ګام وانخلي نو وزیر باید کورنۍ او دفاعي چارو وزیرانو په توګه په پڅیر بې صلاحیت کړل شي. ولسی جرګې د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي ول چې پر دې موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لاړ شي. خدا وزارت وایي دومره واک نه لري چې دا کار وکړي. په دې اړه د جمیلې ظریف رپورټ اورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي چې په کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو له امله د دفاع او کورنۍ چارو وزیران بې صلاحیته کړي وایي د بهرنۍ چارو وزارت هم د دې بریدونو د مخنیوي لپاره د ولسی جرګې په سپارښتنو عمل نه دی کړی. د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د شنبه په ورځ په خپل عمومي غونډه کې وویل چې که د بهرنۍ چارو وزارت په دې برخه کې جدي اقدام ونه کړي نو د کورنۍ چارو او دفاع سلبه اعتماد شوي وزیرانو په سرنوشت به اخته شي. دوی وایي ولسی جرګې د بهرنۍ چارو له وزارت نه غوښتي وو چې د پاکستان لخوا د راکټي حملو مسله د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او نړیوالو ملګرو سره مطرح کړي، خو دا کار یې تر اوسه نه دی کړی. د ولسی جرګې دوه غړي سید حسین علمی بلخی او فوزیه ناصریار په دې اړه داسې وایي.
په همدې تالار کې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې زه پوه سوم وکیلان له موږ څخه د پاکستان د راکټي حملو د بندولو په هکله دوې غوښتنې لري. یو دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیک واستوو او بل دا چې د افغانستان له مرسته کوونکو هیوادونو مرسته وغواړو. خو له هغه وخت څخه یوه نیمه میاشت تېره سوه مګر د بهرنیو چارو وزارت کوم اقدام نه دی کړی.
اگر وزیر خارجه
که چیرې د بهرنیو چارو وزیر په خپل خبر عمل ونه کړي د تیرو دوه نورو وزیرانو په سرنوشت به اخته شي.
قریب چور میشه.
د رپورټونو له مخې په تیرو څلورو میاشتو کې د پاکستان له لوري د افغانستان په سرحدي سیمو کونړ او نورستان شاوخوا 4000 راکټونه لګیدلې چې لسګونه تنو ته مرګ ژوبله اړولې او لسګونه کورنۍ هم له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. سره له دې چې ولسی جرګې د پاکستان له لوري د راکټونو د بندولو مسله د بهرنیو چارو وزارت پورې تړلې بولي او وایي چې باید د بهرنیو چارو وزارت دا مسله د امنیت شورا ته وړاندې کړي. خو د بهرنیو چارو وزارت به وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې مسلې راجع کول د بهرنیو چارو وزارت له صلاحیته پورته خبره ده. د دې وزارت ویان جانان موسازی وویل چې دوی نشي کولای دا موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي.
دا موضوع باید د افغانستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته مطرح کړي کنه. دا د بهرنیو چارو وزارت صلاحیت نه وتلې خبره ده. په دې حقله باندې باید د دولت په سطحه باندې یو تصمیم ونیول شي چې دغه وروسته د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د بهرنیو سیاست اجرا کوونکي قصدا په صفت باندې هغه تصمیم عملي کوي. ولې د بهرنیو چارو وزارت په خپل ابتکار باندې او په خپل اختیار باندې دا تصمیم نشي نیولی؟
ولسی جرګې شاوخوا درې اونۍ مخکې د پاکستان پاکستان لوري په یو شمیر ختیځو ولایتونو د راکټي حمله د نه بندولو په خاطر د کورنۍ چارو او دفاع وزیران عبدالرحیم وردک او بسم الله محمدی به صلاحیت کړل. په ورته وخت کې په امریکا او ناتو ځواکونو هم انتقادونه کوي چې د دې حمله د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. خو د ناتو ځواکونو ویان ګوینټر کرټس له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکې کې د دې مسلې د حل لپاره د افغانستان، پاکستان او ایساف ځواکونو درې اړخیزه غونډه مهمه بللې وه.
د جمیلې ظریف رپورت مو اوریده. د افغانستان په خوست ښار کې لاس پلورن کې وای تر هغه ورسته چې د ښار له سړکونو او پیاده روانو دوی د ښاروالۍ او پولیسو لخوا وشړل شول، کاروبارونه یې بې ګټې شوي دي او کورنۍ یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخې شوي دي. نور تفصیل په دې اړه د نجیب الله الوخیل په رپورت کې ورو.
د خوست ښار په جادو او پیاده روانو کې د لاس پلورونکو پر کاروبارونو بندیز او په ښار کې مشخصو ځایونو ته د هغوی لیږدونه د دې لامل شوی چې کاروبار بې ګټې شي او په دې توګه هغه سلګونه کورنۍ په اقتصادي لحاظ صدمه وویني چې د ژوندانه اړتیاوې له همدې لارې پوره کیږي. لاس پلورونکي وایي په تېرو اخترونو کې به دوی له پاکستان او د افغانستان له یو شمېر سیمو څخه پریمانه وچې میوې او نور خواږه خوراکي توکي راوړل. د اختر په نږدې شپو ورځو کې به د ښار یو شمېر سړکونه تړل کېدل او دوی به د سړکونو او پیاده روانو پر سر سودا کوله چې په دې توګه به په زرګونو کسانو ته ښه ګټه په لاس ورتله. خوسک کال خاروالی او پولیسو د کارته پر نه خودل.
نوم مجاهد حکومت یا د شروالی مخ اعلان متونه ک بده نګدوش بو ک دوی ځای ته انتخاب کو چې هغه ډیر لری ساحه کې وو. نو دا کوم خلکو یا دکاندارانو دا ونه شو کول چې غزای ته د مالونه انتقال کین په دا وجه خلکو ته ډیر نقصان وشه. یاره نیم په نیمه خامو خفر کړه چې مخ کې بو 2000 کیلو یا 1500 کیلو کول شه بسلانو په دا کې 1500 کیلو هم ونه وته.
کړه دایمو دکون وینه دا غا 2 متر دای دغه شروالی 2 متر اسکی جوړ ته جو قائد چې د دکانونو 2 متر شي په زمامت خان په وخت کې درې په 15 کې دکانونه اوس درې په څلور نیمه کې دي. پرون مو ته د پېښور نه هغه رغله دکاندارون رغله ولله کرپې مو څو دکاندارون نه قرضار او چاولې وته یقین وکړه چې زه د قرض اوس نشم پرې کولای.
په خوست ښار کې د اسپلورون کو دینې وکړو او اندېښنو ته پکاتو د ښاری اتحاد مشر حاجی جمال تنی مشال رادیو ته وویل چې د ښاروالۍ او امنیتي ادارو اکثره پریکړې خپل سری دي. دوی له مدني ټولنې، سوداګرو او دکاندارانو سره سلا مشوره نه کوي چې له همدې کبله د ښاروالۍ اکثره خدماتي پلانونه په اغېزمنه توګه نه پلي کیږي.
کومندنې امنیې باید مشره مشوره کړې وای. موږ خپل ستونزه بغوته وای دای کنه دلیل یې لای وای دا چې موږ منلای نه منلای ولته بیا موږ ته یلای چې تګرامي موږ هیڅ پراس کنه جوړولې ښاروالۍ هیڅ مشره نستانه کړي پکاتې دوه ورځې اختر ته پته وای وای چې د موږ پارکینګینه ته خالي دي چکیم دا پارکینګینه په دوه ورځې کې
د ښاروالۍ ریاست مرستیال انجینیر شریف د ښاروالۍ دا کار د ښاریانو په ګټه ښیي او د ښار له جادو او مزدحمو سړکونو څخه د لاس پلورونکو شړل د ولسمشر د ځانګړي حکم د پلي کېدا لړۍ بولي چې د کورنیو چارو وزارت په مرسته د هیواد د نږدې ټولو ښارونو سړکونه او پیاده روانو ورڅخه تصفیه شوي دي.
هغه خلکو چې په غیر پلاني شکل د سړکو په غوړه کې خپل فروشات ترسره کول، معاملات ترسره کول، هغه لرې کړل شول. قانون باید سړک د ترافیکو په مخ خلوص وي او پیاده رو د پیاده او خلکو په مخ باید خلوص وي. په دې کې نه دکاندار ته دا حق ورکوله کېږي، دا عامه ملکیتونه دي. په هغه کې باید پیاده خلک ګزار ولري او په سړک کې باید موټر لوړ شي، خلک باید په هغه کې لوړ شي، په هغه کې باید ګډۍ وي لوړ نه وي او د هغې په خاطر پیاده رو پرېښوله شوه ده چې سړک د پیاده خلکو نه خلوص وي.
بلخوا د چارو کتونکی یوسف انتظار اندېښنه لري چې بیکاري او وزګارتیا سیاسي او ټولنیزو ناخوالو ته لار پرانیزي او دا کار د ولس او حکومت ترمنځ فاصلې زیاتوي او د بی اعتمادۍ لامل ګرځي.
موږ د ستونزې د دولت په مختلفو برخو کې لرو، نه تنها د تجارت سوداګرۍ په اړه کې، د ژوند په مختلفو برخو موږ ډېرې ستونزې لرو او علت یې همدا ده چې تر اوسه پورې موږ داسې نظام او اداره نه لرو چې ټولو کارونو ته رونق ورکړي، هغه د قانون په چوکاټ کې راولي. که چېرې وضع په همدې حالت ته ځي، خلک به د دولت سره لکه څنګه چې په اوس کې د دوی ترمنځ فاصله راجه شوې ده، دا فاصله به نور هم زیاته شي، خلک به د دولت پر خلاف ودرېږي او داسې ممکنه هم ده چې یو جاسمېر خلک د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې ودرېږي.
یاد دی وی چې د خوست ښار په سلګونو لاس پلورون کې داسې مهال د خپل کاروبار له جریان څخه د نه رضایت خبره کوي چې اوس هم په خوست کې په زرګونو کسان کار او کسب نه لري او خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
په پاکستان کې د نیمې قبایلي سیمې اف آر بنو مومند خیل او پاتک خیلو قبیلو ترمنځ د بجلی پر ویش یا تقسیم له څو میاشتو راهیسې لانجه روانه ده. د شنبې پر ورځ د مومند خیلو په زرګونه کسان راوتلي ول او د بنو زندان ته ولاړل. دوی د زندان ډکولو تحریک پیل کړی دی او په خپله خوښه یې ځانونه قیدیان کړل. د مومند خیلو دریځ دا دی چې حکومت چې د اف سی آر قانون تر مخې د دې قبیلې نیولي مشران نوي خوشي کړي نو دوی به په خپله زندان ته ځي. په دې اړه د خپل خبریال رپورټ اورو.
د نیم قبایلی سیمې اف آر بنو دوې لویې قبیلې مامنخیل او پاتخیل ترمن د بجلی په تقسیم باندې د تیرو څو میاشتو راهیسې شخړه روانه ده. د لړکې د بنو انتظامیې لاړخه هم په بیا بیا د مشرانو جرګې راوخته شوې دي او د مامنخیل قبیلې 28 مشران هم د اف سی آر قانون لاندې جیلونو ته لیږلې شوې دي، خو دغه ستونزه لا تر دې دمه حل شوې نه ده. نن د مامنخیل قبیلې په زرګونه کسان راوتي. دوی وایي چې تر څو انتظامیې د دوی مشران چې په بنو او ډی خان جیلونو کې دی خوشی کړی نوی دغه د دریونه تر درنی مزر پورې کسان به په خپل خوخه بنو جیل ته ورزی. د مامنخیل قبیله مشر فیروز خان وای
تر درنیم در خال کر وخت 3 کیلومتر مزال وکړ شین دی دا ته ورته درې دوا سړک ته ان شاء الله دا خال په ډول څنګه ځکه چې ورزونه می حکومت په باندې بازار شوی 28 کا سونیا ونی والا یو ورز جرګار سره مقرره کړل دی می جرګات ورکولې جرګا ټولا ونی وا 3500 خال کو نن و جیل ته په خپل ورونی په ډول
ملک جیلانی وای چشپگ میاشتې شوې دي چې د دوی مسله حل شوې نه ده او اوس یې 28 مشران هم په جیلونو کې دي.
تقریبا روم میاشتې شوې چې میر مسله راونه ده. ایسا پیرا حکومت حل نکړه خلاف خلاف جیل بار تاریخ شری رائے سو دغه سے جاری اختیار ہے کہ مسئلہ نہیں حال جیل بار تاریخ میں جو روشن ہے مسئلہ نہ حل کی ہوئی لیکن اب کو بدن سخت قدامی حکومت مسئلہ کچھ حل نہیں بے بدن سخت قدامی
کلامو چې په دې اړه د بنو پولیسو مشر ډی پی او وقار احمد سره تماس ونیو نو دوی هم دومره وویل چې انتظامیا به ګوري چې څه مناسب حل راوباسي. د یادونې ده چې د نیم قبایلي سیمې مامنخیل او پاتخیل قبیلو ترمنځ د بجلی په تقسیم دغه ستونزه د تیرو شپږ میاشتو روانه ده او دواړو قبیلو یو بل ته ځاني او مالی تلفات هم رسولي.
دا مشال ریډیو ده. په پاکستان کې د سینن ټلویزیون خبریال رضا سیا په دې هیواد کې د مقدساتو سپکاوي ضد قانون په اړه یو لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي په ټولنه کې د واک ځینې مرکزونه دي چې بدلون نه مني. مقاله وایي تر هغو چې د ولس مرسته نه وي د بدلون لپاره سیاسي هوډ نشي پیدا کېدی. د مقالې نورې مهمې برخې له شاهین بنیري اورو.
د پاکستان د قانون تر مخه که څوک د اسلام د مقدس کتاب یا پیغمبر سپکاوی وکړي نو دا یو جرم دی او سزا یې تل عمری قید یا مرګ او یا جرمانه ده. په پاکستان کې د جنا انسټیټیوټ په نامه د یو څېړنیز مرکز د مخه د مذهبي عقیدو او دودونو د حفاظت لپاره په کال 1968 کې د برتانیې د حکومت لخوا یو قانون جوړ کړی شوی و. د 1978 په لسیزه کې د پاکستان سخت دریځه فوزي واکمن جنرال ضیاءالحق د قانون کې بدلون راوسته او د تل عمری قید او مرګ سزاګانې پکې شاملې کړې. ناقدین وایي ډیرو خلکو د قانون د خپلو ذاتی دښمنیو د پاللو او په اقلیتونو د ظلم لپاره په کار راوسته. د جنا انسټیټیوټ چارواکي وایي د کال 1979 او 1982 ترمنځ د مذهب د سپکاوي د نهو پیښو خبر ورکړی شوی و، خو ولې په تیرو 15 کلونو کې دا شمیره زرګونو ته رسیدلې ده. د سینن په بلاک کې لیکل شوی په کال 2000 کې د آسیا بیبي په نوم یوې عیسوي خواریکښې ته وروسته د هغې د مرګ سزا واورول شوه کله چې د هغې یوې همکارې په هغه د اسلام د سپکاوي تور پورې کا. د آسیا بیبي د سزا نه څو میاشتې وروسته د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او مرکزی وزیر شهزاد بټي د مذهب د سپکاوي په قانون یا بلاس په میلا کې د بدلون غوښتنه وکړه او دواړه وژل شو. د 1900 کال د مئی په میاشت کې وسلوالو په دوو جماعتونو بریدونه وکړه او د احمدي فرقې سره تړلي لسکم سل کسانې وژل. د اسم سجاد په نوم د قائد اعظم په هنتون یو استاد لیکوال ته ویلي په ټولنه کې د طاقت ځینې مرکزونه دي چې بدلون نه غواړي. د ټولنې ډېر خلک د هر څه زغمي او ګیر چاپیره د ویرې له کبله سوغ غږ نشي کولی. عمومي تاثر دا دی چې سر ښکته ساته او په دې معامله کې ځان مخکیل کوه، ځکه چې که څوک داسې وکړي نو یا به جیل ته ځي او یا به وژل کېږي. لیکوال د اسم سجاد د خولې لیکي تر څو پورې چې د ولس مرسته نه وي د بدلون لپاره یو سیاسي عزم نشي پیدا کېدی، او تر څو چې سیاسي عزم نه وي د ولس مرسته نشي ترلاسه کېدی. دا داسې ده لکه چې څوک پوښتي چې ها مخکې پیدا شوی وه او که چرګه.
شاهین بنیری رپورٹ موریدا. افغان هنرمندان وای دوی د رادیو او ټلویزیون تر څنګ د کنسرتونو په وسیله هم ولست خپل فن رسول غواړي، خو په دې لار کې ځینې ستونزې شته چې یو پکې د حکومت د کار ته نه پام لرنه ده. دوی وای ک امنیتی ستونزې موجود وي نو دا د حکومت دنده ده چې حل یې کړي او دوی ته د خپل فن د ښکار کولو لار پرانیزي. نجیب عامر په دې اړه یو شمېر هنرمندان او کارپوهان غږولي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې نن سبا لوی او واړه هنرمندان کنسرتونه جوړوي او د خلکو ذوقي تنده ماتوي. دا کار که د هنرمندانو د شهرت او ګټې سبب ګرځي نو له بل پلوه خلکو ته هم ساتیری یا تفریح ورکوي. په کابل کې میش سندرغاړی سردار سعید چې د اس اس خان په نوم هم شهرت لري وای په کابل، خوست او مزار شریف کې کنسرتونه ورکړي دي.
بهر ولایت کې ټول افغانان ته کنسرتونه ورکو. په شمول تقریبا چې ما درې کنسرت جوړ کړي وو، چې یو په خوست کې وو، یو په مزار کې وو، یو مې په کابل کې وو. کنه شخصي نو دا د ولس سره هماهنګي ده یا همغږي ده یا هغه نږدې کټ دی کنه چې ډېرې خبرې دي که حل کېږي خلک به نږدېنه وګوري. بیا په ذهن کې امیر ستا سندرې ستا چېهره کنه خو د دې سره محدودیت زیاتېږي نور هم، او دا ډېره ښه خبره ده.
دا خونه بنګړي دی ګل مینا کې زړګي ماتېږي، په یاران کې خو بنګړي ماتېږي، په یاران کې خو بنګړي ماتېږي.
لیکوال، شاعر، خبریال او د کلتوري چارو کارپو استاد لال پاچا ازمون هم وای چې کنسرتونه د کلتور د ودی او غوړیدنې لپاره ډیر ګټور ثابتېږي او دا کار د هنرمندانو لپاره هم ځینې ګټې لري. کومې ګټې دی؟ ځواب وای
په دې وروستیو وختونو کې چې دا کوم کنسرتونه په ولایتو یا په مرکز کې شروع شوي دي، دا خو ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې افغانستان خو جګړه ځپلی ملک دی، نو د دې لپاره چې دا ژوند هم دغسې یو خوښۍ ته اړتیا لري، یو ژوند هم د خوښیو نوم دی، او دا د خلکو دغه فکر بدل شي او ذوق خړوب شي، نو د دې کنسرتونو جوړولو ته ګټور دي. شهرت خو به پکې تر خبره ده چې وي، خو د شهرت تر څنګ د پیسو خبره پکې ډېره مطرح نه ده. او واقعا دوی چې کوم کنسرتونه وړاندې کړي دي هغه د دې سیمې د فرهنګ بړېدا لپاره او د خلکو د ذوق د خوبېدو لپاره وړاندې کړي دي. دا کنسرتونه ډېر بد نه وو او نه کوم بد پیغام یې لرل، او دا د پیسو موضوع چې وه دا دومره مطرح پکې نه وای. او د شهرت خبره ده، دا خو طبیعي خبره ده چې سندرغاړی ځان لپاره کوشش کوي چې ځان شهرت ته ورسوي.
په افغانستان کې اوس مهال موسیقي آزاده ده. هنرمندان په خلاص مټ د خپل هنر ننداره وړاندې کولی شي. سندرغاړي نغمه هم کال په کال افغانستان کې کنسرتونه ورکوي او دا ځلې هم دوه شخصي ټلویزیونونو ته کنسرتونه ورکړل.
زه خو څه موده مخکې کابل کې وم، هلته ما هم په آریانا ټلویزیون کې نوي پروګرامونه کړي دي، ان کنسرت مې درلودې. همداسې خورشید ټلویزیون چې نوي ټلویزیون د پاغه کې مې هم پروګرامونه و، نو همدار زما نوي سندرې نوي کلیپونه مې ډیر دي. نو بس ما خو مخکې تاسو یادونه کړې ده چې زه یګانه هنرمند یم چې په قلاره کې نه منه، همیشه کوشش کوم چې زما نوې سندرې مارکیټ ته راووځي. ته په تلاش مې ډیر د خپل مینوال او خپل هیوادوال ته، ځکه چې زما د هنر مینوال دومره زیات دي چې زه هغوی تګ نه پرېږدم. همیشه کوشش کوم چې زه په زړو سندرو اکتفا نه کوم، همیشه کوشش کوم چې زه باید نوې سندرې ولرم.
جام سے بے مایوسی نسکور خبر سے بے لتا سے پکیور.
د افغانستان زنو نور هنرمندانو فرهاد دریا، فرزانه ناز، شفیق مورید، هنګامي او زنو نور هم په بیلابیلو ولایتونو کې کنسرتونه ورکړي، خو په دې کم کې اختر کې شفیق مورید د زنو ستونزو لوجه په هرات ښار کې خپل کنسرت و نه کړی شو. د رسنیو ته ویل یو شمیر ځایي مولایانو ورته ګواښونه کړي وو، خو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر مخدوم رهین رسنیو ته ویلي چې دا کنسرت د ملایانو د ګواښونو له وجې نه بلکې د امنیتي ستونزو له امله نه دی شوی. خو د افغانستان د هنرمندانو د ټولنې مشر او سندرغاړی حیات ګردیزی وایي حکومت دې د دوی سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي.
اوسنی زموږ د بعض چارواکي چې دي صرف مسکي پېژندل لا نه چې مسکي څه ده نو ته باور وکړه چې لا تر اوسه پورې زموږ په کابل کې زدان زموږ انجمن د 3200 نفره ما سره کار کوي. تر اوسه پورې د اطلاعاتو کنټرول ادارت لا تر اوسه پورې زموږ انجمن نه لږ ځپ کوي کې 200 نفره لري. نو دا اصلا په ولایت کې د والی او د صدیصات کلتور ریاست سره اړه لري چې هغه د زموږ په څیر ده چې موږ سره څنګه ځو نو ورته نو موږ خو د څه کول چې غزل یو یا مختل امنیت خپلونی شو هم خپل د لپاره دی یو کنه کار دی دا
سو په کشمیر سو په خوتان یاد وی سو برو پاس بلندل یاد وی ماتم خپل وطن ډیر ګران دی کله
ځنی افغان هنرمندان په پیښور، دوبی او نورو هغو ښارونو کې هم کنسرتونه ورکوي چیرته چې د پښتو موسیقۍ قدردان موجود دي. همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو سندرغاړي هم په افغانستان کې وخت په وخت د سندرو ژوندۍ محفلونه جوړوي چې سونو نګم او رحیم شای خې بیلګې دي.
د نجیب عامر رپورټ مو واورېدو او پکې تاسو واورېدل چې افغان هنرمندان څنګه نشي کولای د امنیتي ستونزو له کبله په بیلابیلو سیمو کې کنسرتونه ورکړي. کله پښتو شعري ادب له فولکلور تر معاصر شعر پورې ولیدل شي نو تربر هرې کلمې به پکې د مازیګر وخت ډیر یاد شوی وي. او دا ځکه چې د مازیګر د نوم له اورېدو سره د هر چا تصور ته ګودرونه د طبیعت زړه راښکونکي منظرې او د مینې وعده ودرېږي. په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد د مازیګر په اهمیت له څو تنو شاعرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ پر جوړ کړی دی چې پسند را پیل کړي.
د شپې او ورځې په دوران کې مازیګر داسې یو محل دی چې پښتو لنډیو کې تر بل هر څه زیات یاد شوی او اوس هم پښتو شعرونو کې جوت مقام لري. په مازیګر کې نجونې ګودرونو ته او ځوانان پکې میله ځایونو ته ځي او د ساتیریو بندرونه جوړوي. دا لنډ او ښکلی محل اوس هم پښتو شعرونو کې هر شاعر کاروي او تر څو چې شعر او شاعري وي د مازیګر له ذکره به خالي نه وي. شاعر او لیکوال ولی محمد کندیوال وایي چې څومره د مازیګر وخت لنډ دی هومره په پښتو ادب کې اوږد عمر لري.
همدغه مازیګر دی چې ډېر مینان دي وادې په ډول کاروي. د مینانو دپاره ګودر و غلطه به دیدنونه کېدل اما بنیاد باندې دغه وخت په ادبیاتو کې هم یو ځای ونیولو او وروسته تر دیننه پورې اماغه تاریخي ریښې ته په کتو سره مازدیګری لا هم په کلتور کې په ادبیاتو کې پښتو ادبیاتو کې یو ځانګړی ځای لري او شاعران په خپلو شعرونو او لنډیو کې بیخي ډیر یادوي. که سړی ووایي چې یو له هغو نومونو نه په ادبیاتو کې استعمال شوی دی یو مازدیګری به سړی د ګوتو په شمار توکو کې هغه شیانو کې وشماري.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بابرک میخیل وایي چې د مازیګر نه پښتو شعر کې د یو انزور په توګه کار اخیستل کیږي.
زه خپل چې کله د مازیګر نوم او ماته ګودر ذهن ته راځي، ماته منګی ذهن ته راځي، ماته د نجونو هغه کتارونه ذهن ته راځي چې منګی په غی کې یا منګی په سر باندې به ګودر ته تلل. ما به په زلمیتوب کې لیدل. اوس بدبختانه چې ګودرونه اوس ساړه دي او بمبی ولګېدي او د ګودرونو هغه اثر او هغه اغیز چې اوس یو څه کم ښکاره کیږي. په پښتو ادب کې د مازیګر اغیز چې لا په خپل زه پروت دی، دا دینه دی یو سمبول په توګه، د دینه دی یو انزور په توګه باندې کار اخیستل کیږي او زمونږ په پښتو شاعرۍ کې یو جوت تاثیر او غیز لري.
نادر دانشوایی چې مازیګر هغه محل دی چې د ورځې ستړیا پکې دم کیږي.
په دغه وخت کې مزدور له کار ستړی راځي، بازګر له خپل کاروندې څخه ستړی راځي. دغه هغه وخت دی چې ورځ ته د پټ کې خودل کیږي. هر سوق د یو لنډې دمې په خاطر باندې دغه وخت تم کیږي نو دغه انزور په دې وخت کې خره اخیستل کیږي. زما په نظر باندې همدغه علت کېدلی شي چې شاعران اکثره مازیګر ته تم شوي، مازیګر ته د دیدن او د دیدنونو د نیټه او محل وخت ورکړی دی.
په ګڼ شمیر پښتو ولسی سندرو کې هم مازیګر ته ځانګړی مقام ورکړل شوی. میرمن قمرګله په دغه سندره کې د مازیګر په محل د مینتوب خبره کوي.
I'm
که څه هم په ډیرو پښتون میشتو سیمو کې مازیګری ساړه شوي، د نجونو ګودرونو ته تک کم شوی او ځوانان هم د پخوا په څیر بنډارونه نه جوړوي، خو پښتو شعرونو کې اوس هم د مازیګر مهال هماغه پخوانی ارزښت له ځان سره ساتلی او تازه دم شاعران هم په خپلو شعرونو کې له انځورونو څخه استفاده کوي. او له دې هر څه سره سره مازیګر یو مذهبي او اسطورهي تقدس هم لري، ځکه خدا لنډۍ د ډیرو پخلو وي چې مازیګری دې خیرې مکړه ته بدناس خیری کوي ریختیا بشینا. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.